azadiradio.com باندې هم اوریدلای شئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ پر روانه اونۍ کې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په تر ټولو با امنه سیمه کې او تر ټولو خوندي شوې سیمه ششدرک کې دوه ځانمرګو بریدونو ګڼ کسان وژل. په دې ډله کې نه خبریالان هم شامل وو چې یوازې درې کسان یې د ازادي راډیو خبریالان وو. هم اخوا په کندهار کې عبدالمنان ارغند په ډزو وژل شوی وو، او وروسته په خوست کې هم د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو کسانو خوا په ډزو وشتل شوی وو. په دې اونۍ کې د خبرونو لپاره د افغانستان د خبرونو لپاره تر ټولو خونړۍ اونۍ بلل شوې ده، ځکه چې ډېر تلفات دوی ته اوښتي دي. په همدې اړوند د همدغو وروستیو پیښو په اړوند او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه او په اړوندو مسایلو په کابل کې د ازادي راډیو په سټوډیو کې زموږ همکاران اکرام الله اکرام او نسیم شفق یو ژوندی بحث مخ ته وړي. میلمانه یې راغوښتي، له هغوی سره به په همدغو موضوعاتو باندې بحث کوي. هیله ده تر پایه پورې دغه بحث تعقیب کړي.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز رادیوی آزادی. من نسیم شفق هستم. چنانچه همکارم صفی الاستانکزی هم گفت، هرچند معمولا از ساعت 10 تا 11 برنامه دسندر و میلمانه برنامه موسیقی نشر میشه و از ساعت 11 تا 12 برنامه سرود و سخن، اما برنامه های موسیقی نمیتونیم امروز نشر کنیم به علت که شما هم در جریان هستین که روز دوشنبه در حمله انتحاری در شهر کابل سه خبرنگار رادیو آزادی و شماری از خبرنگاران دیگر شهید شدند و یک خبرنگار بی بی سی هم در خوست کشته شد و یک خبرنگار کابل نیوز هم در کندهار. در این برنامه بحث میکنیم روی همین مسائل که حمله بالای خبرنگارا از طرف کیها میشه، چرا میشه، چی تاثیر داره بر روحیه و بر کار خبرنگارا و همچنان بر گزارش دهی از وقایع و از حوادث. پیش از اینکه به بحث بپردازیم، همکارم اکرام الله اکرام در مورد زندگی خبرنگارانی که جان باختند در روز دوشنبه معلومات داره که برایتان ارائه میکنه.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. لوریدونکو مننه چې لموږ سره دی د خبرونه متردوله صبح جو دوام لري. اوریدونکو به مرخلو لملمنو سره به هم غږی ګول کسنګ مو چې درنو دوستانو مخ کې ووریدل د دوشنبه د ورځې په پیخه کې په کابل کې نه خبريالان شهیدان شول. د څنګه په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په دې خبريالانو په ډله کې درې د ازادي راډیو سباون کاکړ دیش کلنو خبري ویډیوګان او سپورتي راپورونه جوړول. نو موړي واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي راډیو کې د کار 15 کال پوره کېدل، خو دوشنبه د سور په لسمه په یو انتحاري حمله کې د مرګ جوړبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل د ششدرک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري قربانی شو. له سباون کاکر څخه دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبدالله حننزه بل هغه خبريالو چې له ازادي راډیو سره کار کوو د تلی په لومړی نیټه و وشکلن کېده. په ازادي راډیو کې د کار دوه کاله هم لانو پوره شي، نوموړي واده کړي وو، ماشومان نه لرل. شهید حننزه د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمه دورانی بل هغه خبريالو و چې د ازادي راډیو پوري د ازادي راډیو همکار او په دغه بریټ کې شهید شوه. د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ځنګړي ونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده ورسپارل شوی و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شوه. ټاکل شوی و چې نوموړي رسمن د مې د میاشتې 15 نیټې له ازادي راډیو سره کار پیل کړي. اغلی محرمه دورانی د کابل پوهنتون د شریعتو د پونځي دریم کال محصله و. دورانی ویل دا غوړي چې د اسلام هغه سره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده، نه بلکې سپیشل ماهیت خلکو ته وخی. شمرې فیزی ل 15 کلونو رئیس ل فرانسې خبری اجان سره د مشر اکاس پتو غدند لرله. شمرې د کابل د شمالو د دوشنبه پورستر لومړی حمله ورسته شمرې د پیخې ځای تر رسیدلې وو. د فرانس پریس تر راپور لمخې تر 2014 مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام وسو چې هر څه سم دی او د اکسونو تر څنګ پیخې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوه مېرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل. غازی رسولی په کابل کې له سلور کلونو رئیس له یک ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د یک ټلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی وو. یو وشکلن رسولی په کابل پونتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصل وو. غازی رسولی واده نه وکړي. سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو رئیس له مشل ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال تلاش د لومړی حمله د پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. تلاش کوزده کړي وو، ټاکل شوی وو ډیر ژر واده وکړي. علی سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو. د یو ونې مخکې له مشل ټلویزیون سره کار پیل کړو. د سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو. نوروز علي رجبي له یک ټلویزیون سره سکم یو کال د کمرمین په توګه کار کړو، خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمین په توګه نږدې 15 کاله دنده ترسره کړې وه. شپږویشت کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپین سرې مور ځوانه میرمن تر شا پرېښودي. د یک ټلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده، خو خپل کوچنی اولاد یې ونه لید. یار محمد توخی د تلو ټلویزیون هغه کمرمین و چې د دوشنبې په برید کې شهید شو. د لیات ټلویزیون سره له تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و. توخی سپین سرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښوده. خور یې د سرطان ناروغي لري چې د ورباندې درملنه کوله. د 45 کلن و او ټاکل شوی وه په یو میاشت کې دننه واده وکړي. د په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حمله لاندې راغی او روسي په روختون کې ساور کړه. د بی بی سي له افغان څنګ سره لتیر یو کال رئیس کار کاوه. د بی بی سي د معلوماتو لمخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکخ او وړ خبريال په توګه خپل نوم جوړ کړی وو. احمد شاه 29 کلن او تیر کال کوژده کړی و. د بی بی سي د معلوماتو لمخې د دې ادارې د نړیوالو خبرونو مشر جيمي انګس احمد شاه تکړه خبريال بلل او د هغه پر وژنې خوښيني څرګنده کړه.
بله، بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبه تان. در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در این مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند. امروز اونها هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات. اما حالا آقای اخپلواک صافی، معاون تولونیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست. آقای صافی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر برادرم، سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم.
تشکر. صافی صاحب، میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها، مشخصا بالای خبرنگار، چه پیامدهای داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری؟
خب، در اول ما هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی با فامیل بزرگ رسانه های افغانستان و به خانواده های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می دارم. یقینا که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعا حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه های آزاد افغانستان بود. خب، هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه، اما فرق داره. حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگر، برای پوشش از این یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در صحه، آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که این در نوع خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 17 سالی که از عمر رسانه های آزاد افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از این ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طول سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر.
صفیه صاحب، لکه څنګه چې مونږ مخکې موویل په دغه حمله کې ستاسې یو خبریال د تلو نیوز یو خبریال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید، که څه هم مونږ لنډه پیژندنه دغه وویل او دغه په اړه نور کوم معلومات دي چې تاسې له اوریدونکو سره شریکولی شئ؟
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په کتار کې او په مجموع کې د موبی ګروپ چې تقریبا یو لوی رسیدزه کورنۍ ده په سوونو کسان هلته کار کوي، د دې په منځ کې دا ډېر د سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې وو. تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله هغوی له موبی سره او له تلو نیوز سره کار کړی دی، او که درته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پیښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره د یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متعهد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، له خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنی. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده. تر شا یې یوه بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ وي، د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یوه خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې لخوا نه د سهار وختي مهال په دا کار ته راته تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو. د هغې نه وروسته دی به د دغه دوو مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدلو په خدمت کې و. خپل ټول عواید دی، معاش او هر څه چې په لاس ورتلل، د همدغه دوو مجبور انسانانو چې یوې خور یوې مور وه، د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې مونږ یې په دقیق ډول لرو، د همکارانو زموږ کیسې د نورو کمرمینانو چې دغه سره و، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بایسکل چې یوازینی امکان د تور پاتې و هغې خرڅ کړی و، او دغه پیسې په جب کې وې. او دغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې و، او خپلې مور ته مې ویلي و چې زه د کار نه راشم، نو ما بایسکل خرڅ کړی دی او یو څو روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده است. صافی صاحب تشکر، به شما برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ما است. آقای شاهین سلام، اگر صدای ما را میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموعه شنونده های محترم رادیو آزادی، تسلیت عرض می کنم. رویداد خونین دهم سور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژید بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد دهم ثور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده ها وحشت پیدا کردن ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست دیگه با وحشت پیدا کردن، ترس پیدا کردن. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت میخواه و میگه ما میخواهیم تغییر شغل بدن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب.
بله آقای شاهین، فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدند، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکل از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب، کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع ای یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات 7 روز آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بگونه هدفمند کشته میشه و مورد اصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندانه واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در کندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگیم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه که خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگارا در صحنه حضور پیدا میکنن و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگارا و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام این همه جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شاه در خوست، این پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیره. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه‌ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. تشکر. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازه.
بله، تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب به صحبت های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره های استودیو را هم برای شنونده ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زتمنه شفق صاحب. درنو دوستانو کو تاسو هم را سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلي. 0599 45 45 0922 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، کولای شي پم دې سره خپل احساسات او خپل خبرګونونه شریک کړئ.
بله شاهین صاحب بفرمایید، شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. آن چیزی که در همایش های دو روز اخیر مراسم های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم اینکه از دولت بارها این را بخواهیم که چی برنامه برای تامین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنیم و میخواییم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنن. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم. امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی بر چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاهی تردیدها بر اینه که پشت سر این قضايا خود دولت هم سهم داره.
ډیر زیات مننه شاهین صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مور سره شریک کړل. صافیه صاحب لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شوارونه ورکی په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب پاړو راتلونکو تهدیدونه هم موجود دي. دایشي اسلامي دولت ډلې چې دغه پیخي دغه حمله مسولیت منلې ده، ویلې دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل دی، یعنی لدین اورسبه نور دغه ډول حمله په دوی باندې وشي. در اطلن کې تهدیدونه څنګه ارزه وي تاسو؟
خب یو خبر خو بالکل ښکارا ده، واضح ده، ټول په دې پیوږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوري نه لامنیت کړه، د رسنۍ او د تحفظ په مشوره کې د کابل د اوسیدونکو د پسند خلکو هغه ډیر واضح ده او په هغه اعلامیه کې چې لاپیخ تقریبا 500 وروسته د بلابل رسنیو ډیر متبره ژورنالستان خبرنگاران راټول شو د پیخ په ځای کې اعلامیه ورکړه، پغی کې په څرګند ډول همدغه نیمګړتیا ته پام شوی دی، یادونه شوی ده چې حکومت په دغه ځانګړې پیخه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکامه. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پېښې کېږي، دغه احتمال خو مخکې مونږ په وغه کېدو چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابله پورې او تر خوسته پورې، دا په خپله یو ډېر لوی سوال دی چې په دې باندې همدا اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یو خبره بل هم وکړم چې د ناهیلۍ سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په همغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنگارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول سره ډېر قوي غږ پورته شو. یعنی د دې معنا دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په دا تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غرزول ډیر اسان کار هم نه دی. نه مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د دې ټولو باوجود زه مطمئن یم چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادۍ غږ به مو چتي او دا فعالیت په دوام لري کیدیش قربانیان لکه په دتی ورو څوارلس پنځه سکلو کې موږ ګر نشمیر کې قربانیان ورکړي دي یوازې پروسه کال نږدې شلتنو باندې د ډګر کارکونکو په چون لاس ورکړو نو وګورو اوس د حکومت هم ذمہواری ده البته د هر رسنۍ لپاره د هر رسنۍ د مدیر لپاره د خپل همکار د امنیت خوندیتوب د ډېر لومړی سوال ده نو زما خو پوره باور ده چې هم د رسنیو مدیران هم حکومت حتمن په دې باندې ډېر چیتی بحث کوي او لارې چارې به دې پاتې کوي
ډېر زیات مننه صافي سي بیرته راګرځو په ننګرهار کې آزاد خبريال عبد الله هوډ را سره هم داود د ټلیفون په لیکه د براته د ختیځ ولایتونو د خبريالانو د ټولنو خبرګونونو د دغه پیښو په اړه راته وي خپل احساسات بر سره شریکي هوډ سي پستړی مشي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام بس مهرباني وک خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبري اعلان دي دوی تبه ناشتي کړي دي په دې اړوند باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وای
بالکل مدد رښتیا ورسته پیښي د ژورنالیستانو پر وړاندې ډيري بوبلون چې وي په تیرا د ازادي رادیو لپاره چې په ورسته پیښه کې ډېر شهیدان الله سور کړ ډېر شهیدان ور کړل ټول کې زموږ دا حالت دی دا جګړو چې شروع شوی دی ژورنالیست تابن ور سره زیاتمن دی پکې وژل کیږي او بدبختی دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالي نه شي چې ژورنالیست ژوند ته پام وکړي دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالي نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډېر مخکړه ده دا کار مخکړه دی خو موږ لا بریالي شو نه یو چې جګړې سکې لږه خاني کوچه موږ تر اوسه په یو طرف کې موافق نه یو ورسته به چې موږ وګورو چې موږ د کوم داسیم کړی دی رښتیا هم ډیر عجیب وي موږ په موږ ته سرعت داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستان د کورنۍ له خوا مستقیما ویل شوی دی چې یا ژورنالیزم پرې دی یا کورنۍ پرې دی دا د ورسته په خو تاثیرات دی په موږ باندې زکه څو شی بوله پارا فکر کوم زو ژورنالیستم رښتیا خپل مرګ می سترګو سترګو ته کیږي او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکېلی
او هوټ صاحب ببخشه هوټ صاحب خوب درزون شرق هم شما یادواري کردین به خصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحو در یو اخر افزایش یافته بر اساس معلومات ما هم تا برخ خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشون ادامه بدهند ای چقدر تانسته روی روحیای ببخشین روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند.
ګوره ما مخکې یاده کړه تاثرات خدای دې چې کورنۍ نورې دې تیاری نه دي چې ژورنالیستان پرې دي ژورنالیستان تیار دي دا غږ خاموشه کېدو غږ نه دی د بیان ازادۍ غږ څوک نشي خاموشه کولی موږ به وژل کېږو خو لکه کورنۍ راسره په ستونزو کې دي دا اوس په ختیځه سیمه کې د لسو زیات ژورنالیستان زه پېژنم چې کورنۍ ورته مستقیما ویلي دي چې یا کورنۍ پرې دي یا ژورنالیزم پرې ده مګر هغوی دي په دې دا تاثر دی بد تاثر دی اوس په ختیځ سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځ سیمه کې ژورنالیستان ته ډېر ګواښونه کېږي ټلیفون له لارې د ایمیل له لارې د میسیجونو له لارې دوی ته ګواښونه کېږي موږ یې دولې لرو موږ دلته زموږ په سیمه کې چې کوم ژورنالیستانو هغه مسؤلین ټاکل شوي دي هغوی هم جریان کې چوري هغه بېلګې ورته ورکړي دوی خبرې هم کړي دي خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې ښکېلې غاړو ته قناعت ورکړو چې موږ بې طرفه خلک یو زموږ په اړه باید خیال وساتل شي
نو په دې کې هوډ صاحب په دې کې څوک مسؤلیت لري کې ها مسؤلیت دارن باید کې ها اقدام بکنن حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دې قسمت مسؤلیت دارن
بله تاسو خپلواک صاحب ناس تر ټولو زیات مسؤلیت ز خپلواک صاحب تر اجي کوم دی مشر دی زموږ ایواز د عمر د تجربې لنګاد نه دی زموږ په افغانستان کې ژورنالیستانو مشري هم په غاړه لري موږ ولې ونه توانیدو چې ژورنالیستانو ته قناعت چې ژورنالیستانو په اړه وسلوال ته قناعت ورکو سید حکومت پر دې ز حکومت دا توانایی نه لري چې موږ زموږ ژوند خوندي کړي او رښتیا هم نه لري. په ده به سترګې نه پټو. دومره د حکومت په خپله ډېر کمزوری دی. دومره کمزوري حکومت په شتون کې ژورنالیستانو مشران چې څوک دي هغوی باید د ژورنالیست د ژوند د خوندیتوب لپاره اړیکې ولري. هغوی او هغه ډلې چې په جګړه کې ښکېل دي هغوی ته قناعت ورکړي لږ تر لږه زموږ په اړه.
ډېره زیاته مننه هوډ صاحب. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې خپل احساسات مو راسره شریک کړل.
مننه. تشکر. خب حالا هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستند. آقای جوزجانی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر جوزجانی صاحب. شما هم صحبت ها را شورید نام از صافی صاحب انشالله و هم از هود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات در مورد حملات اخیر که صورت گرفت به خصوص که تعداد از خبرنگارا او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید. حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول به شما به تمام همکارای عزیز شما مهمانای بس شنونده های عزیز سلام های خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم و سلام اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده. از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس برای زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم. الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم الشان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسایتان را نکشین. مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه. نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خود به دست خود از بین نبرین. خود نکشین. یک دوم میگه که یعنی هم نو خود نکشین، هم دیگر را نکشین. مسلمان ها در بین هم دیگر، جوامی بشری، جامعه انسانیت از من حیث انسان در بین هم دیگر به مانند یک نفس واحد است. یعنی هم دیگر را از بین نبرین. چرا؟ به خاطر ای که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است. این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده، حق گرفتنش از الله است، به دوش الله است. پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیه بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم. چیزی که حرام باشه او حرام است. جنایت جنایت است، هر کسی که انجام بده. ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی داعش میای جنایت انجام میده، فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده، طالبان جنایت انجام میده. در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعض جنایت ها در حوادث کندوز فرای جاها شده. امریکایی ها میاد جنایت انجام میده. جنایت جنایت است، ولو که ما بکنم شما بکنین هر گروه هر جنا بکنه جنایت جنایت است، حرام است. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کسی بکشه یک نفس را من قتل نفسن بغیر نفسن بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت فساد خوف و ترس در میان مردم که یعنی بد امنی را ایجاد بکنه او چی میگه؟ من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد این فلرز فکرنما قتل الناس جمعی گویان که تمام انسانیت را از بین برده یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است. یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی که یک انسان را حیات می بخشه او را تداوی میکنه گویان که تمام انسانیت را نجات داده. ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده و انسان چقدر عزت داده. حتی حقوق مسلمه‌ای که برای انسان ها از طرف دین از طرف شریعت داده شده و در قرآن عظیم الشان
در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره.
بله جوجانی صاحب
هیچ بفرمایید.
جوجانی صاحب محترم خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است، همچون حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و در او خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم. این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی تدبیری و بی برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقع شده، قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. من من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم، امروز در هر جبه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در این سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد اینمی سرزمین است. پس درست امروز همه ما و شما قربانی توطئه های بیرونی استیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچاره در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است، و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک، در روی سرک اونا چی می خاک و گل می خورن، بر دم انتحار انفجار اونا برابر است، بر دم قوتای زورگوی اونا مواجه است. اما اینا همه برمیگرده به این که تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچی بکنه، به خاطر ای که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است، از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت ماب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرایی، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال اینمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را قانع میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر از یاد من نجوزجانی صاحب
سلامت
باشید،
تشکر.
جوجانی صاحب بسیار بسیار تشکر، ان شاء الله به شما بعد از ساعت 11 حتما برمیگردیم. مهربانی اکرام صاحب،
ډیر زیات مننه جوجانی صاحب. صافی صاحب بیا تاسو تر ازو مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبد الله هوټ ځینی خبرې لرلې، په ځنګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کوو، په ځنګړي ډول تاسو نوم واخست، کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې؟
ټول موږ مسولیت لرو، زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره چکول، ځکه د امنیت تامین دا یوه ډیره لویه مسله ده، او دا په خواشنۍ سره چې د مملکت په سطح یو لوی بحث دی، یوه لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره ده چې ګواکه زه هم یو له هغو کسانو یم، و بالکل زه د یوه خبر ریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هیواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسؤلیت احساسوم. خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسؤلیت نه لرم. د رسنیو کمیسیون چې زه پکې کار کوم ټول رسنیو کمیسیون هغه کاملا متفاوت دی. کار اړخ د ژورنالیستانو د حقونو دفاع او ملاتړ او د آزادو رسنیو دفاع او ملاتړ د ټول شان پکې شامل دي. د کار بده ولې دوی کېدای شي له دې نم خبر ولري چې همدا اوس یوه ګډه کمیټه جوړه ده د رسنیو د حمایت او ملاتړ ټولنې پکې دي. د اتحادی او استازي ورته دي
مته
لوړ پړ چې بخنه وړاندې کوځي کوم د ټول یو کمیټه ده. اما زه من هیڅ د یو خبريال یوازې زه کوم اجرایي ځواک نه لرم او څه چې کولای شم هغه د دې چې یو څه تایید کوم په یو څه اعتراض وکړم. دا کار په دوامدار ډول باندې مخ ته روان دی. تاسو کېدای شي د غرور په دې نه خبر یا به نه چې له دغه دوشنبه د خونړي پیښې نه راوستو تقریبا دوه ډېرې مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر چوکاټ کې د رسنۍ ولاسته سره شوې دي او پښتانه هم دا د چې څه ډول د خبريالانو خوندیتوب دغه شي. اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنۍ کار ګوري د رسنۍ کار د ژورنالستانو کار په ځنګل ډول د آزاد رسنۍ کار خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملی د کلونو د ژوند تجربه مې ده د څه ډېر کم خبرنګار او کم رسنۍ به پیدا شي چې هغه چاته تور وای یا چاته سپین وای د څه ډېر کم پیدا شي چې وای چې هر د کار خښوي ده د کار بد شوی ده د رسنۍ او کار د خبريالانو کار بخنه وړ هغه تایید یا تردید نه ده هغه د چا غندن او ملاتړ نه ده. د خبرنګار دند او وظیفه د اطلاعات او انتقال ده. هر پیخه چې رامنځته کیږي خبری پیخه چې هغه خبری اړخ لري او په یو ډول نه یو ډول د افغانستان خلک دغه نه متاثر کیږي د یوې رسنۍ لیدونکو او اوریدونکو دغه نه متاثر کیږي نو د رسنۍ او د خبرنګار دند همدا چې دغه په اړه معلومات راټول کړي څه پیښ شوې دي څنګه پیښ شوې دي چیرې پیښ شوې دي څوک پکې خېلو ټول همدا معلومات دي په بې پرې ډول ورکړي. رسنۍ د رسنۍ کار سیاست نه ده د رسنۍ کار ډلوازي نه ده د رسنۍ کار د یو چا د ملاتړل او د بل د خپو وهل نه دي او دا کار نه کوي رسنۍ. اصلا مهم خبره په دې مینس کې ده چې د افغانستان په شخړه کې خېل خوابه هغه که دولت هغه که دولت مخالفین دي هر ډول چې دا ټول زورواکي دي موږ تاسو وینو چې یوازې حکومت او طالب هم نه دي ګڼې نورې ډلې او دغه هم دي چې خبرنګاران همیشه غوښلې دي وهلې دي باندې کړې دي تر دې پرې د پروډې کارونه لدی ټول نه ان هغه غوښتنه چې کېدې شي او هغه څه چې ان د بدن ازادي یو بشري حق دی دا الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړی حق دی نو د ټول باید د دې مراتو کې احترام او درناوی
بس په مخ ته وړو یو زیات مر خلک په دې باور لري او انتقاد کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب زیاتره ټولنه یوازې شمیر اعلانې د کال په روسي کې کین شمیر اعلان کې او کانفرنس ورکی وو چې په دغه کال کې د عمر خبريالانو خپل ژوند دلته په
خبرسنۍ او د ملاتړ ټولنو کارم څه ده ګوره دغه د کار یو برخه ده دا د کار یو برخه ده چې هغه پر دې نظارت کوي د خبرنګار سره څه پیخیږي د رسنۍ سره څه پیخیږي د ټول معلومات ترش کوي د کار یو برخه ده چې میاش په میاش وخت په وخت په اروپا کې په کال کې د خپل څه ملاحظات او څه کنټرول او نظارت د بهر چې څاري په خره کې ریپورت هم ورکړي دا د کار یو برخه ده. اما د دې معنی دا نه ده چې دوی ګوکه پر اختیارش یو ریپورت په اخر د کار کې یا په یو ټاکلي وخت تسلیموي او نور کار نه کوي. خا زه دا منم د یو خبرنګار په حیث زه په خپل د رسنیو د ملاتړ د ټولونو په کار باندې هغه څه چې لازم ده هغه څه چې تمه کوي زه قانع پې نه یم. مشکلات ورپکې شته دي متاسفانه زموږ ټولنه وشلې ټولنه ده. موږ په سیاست کې وشلی او په ژبه باندې سره وشلی او په سمت باندې سره وشلی او د مصاب د وش حادثه روان دي او متاسفانه چې رسنۍ هم په همدې قطار کې متاثر دي د رسنۍ او مدافع ټولنې هم په یو نه یو ډول په خوښنۍ سره د خبر کول غواړم وایم چې له دغه حالاتونو له دغه وش نه د هم په یو ډول متاثر دي په کار کې به ستونزي خو لیوې مخې په دې هر څه د چل پاره خل چې ګواکې هیڅ نه دي کړی فکر کوم دا انصاف نه دی کوشش کوي اتروان دي اوس د فدراسیون په چوکاټ کې د ټول اتحاد یو ډول تنظیم په کې درامسته کېدو په حال کې ده د دې په ځای چې دوی فرقو باندې مخې ته لاړ شي لکه د تیرو کلونو تجربه یو پرمختګ دا وشو چې د ټول اتحادي بنسټونو سازمانونه په یو فدراسیون کې راټول شوي دي اول ته د مختلف ارسو کې د کار د تعقیب لپاره تقریبا د اتحاد په منځ کې سره وشلې دي او هغه په واحد ډول دا یو پرمختګ دی اوس ما هله ده چې په راتلونکي کې ورورو د کار نتیجه ورکړي او بل اخره د غږ مرسته شي او لازم فشار نو ټولنې غیر د فشار دراوړونه نور څه نشي کولای او هغه لازم فشار چې هغه قوت چې پدې کې زما هله ده چې ان شاء الله روانو موده کې میاشتو کې او روانو کلو کې به دغه قوت پیدا کړي.
بله تشکر صافی صاحب. خب آیسته آیسته به ساعت 11 نزدیک میشیم که وقت خبرای ما هم میشه، اما پیش از او صافی صاحب در بعد از 11 بجه ان شاء الله بیشتر روی راه حل ها و مسئولیت های نهاد های دفاع از خبرنگارا بیشتر صحبت خواد کردیم و همچنان شنونده ها را نتونستیم در امرای خود داشته باشیم. بعد از ساعت 11 خبرها که نشر میشه انشاءالله با شنونده ها هم در تماس خواد شدیم از طریق تلفن. اما حالا ساعت 11 بجه میشه و مایک را به مصطفی صدیقی همکار ما در استودیوی پراگ می سپاریم و بعد از